دو بیست یک دوازده چل یک سی و هشت. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم قدر منوریدون کو ستړي مشه وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې ورسته پښتو خبری مجله ته ډیر خراغلې په خبری مجله کې د فاریاب د غورماچ او جوزجان د اقچې ولسوالۍ له ورستي امنیتي حاله مخبرو او د زینو نور مهم موضوعات په اړه مهم درته راپورونه چمتو کړي خو تر هر څه وړاندې مجله په خبرونو پیلو فرشتي جلالزی خبرونه چمتو کړي دي
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسي په مکرې ته د ساعت مهمو خبرونو سرخطه په افغانستان کې د امریکا پاوځ د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یادایش د سیمه ایز قومندان عبدالرحمن د وژل کېدو خبر تایید کړ د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي ډېر ژر به په پاوځ کې د اصلاحاتو پروګرام پیل شي او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو شمیر به دوه برابره شي په ایران کې یو ژورنالیست ساسان عقایی نیول شوی دی او ویل کیږي چې په ایوین زندان کې اچول شوی پوره خبرونه واورئ د افغانستان په افغانستان کې د امریکا پاوځ د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یاد تعیش د سیمه ایز قومندان عبدالرحمن د وژل کېدو خبر تایید کړ په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې په کونړ کې د داعش ډلې ولایتي امیر عبدالرحمن د تیرې پنجشنبې په ورځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی عبدالرحمن د کونړ په پیچ دره کې وژل شوی د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې راغلي چې په افغانستان کې د داعش درې نور وسلوال هم په پیچ دره کې په دې هوایي حمله کې وژل شوي دي د پاوځ په وینا عبدالرحمن د داعش د ډلې په اوله درجه کاندیدانو کې و چې په افغانستان کې د دې ډلې د مشرتابه لپاره په پام کې نیولی و جنرال جان نیکولسن ویلي چې د داعش د قومندان ته څرګنده شوې وه چې په افغانستان کې خوندي ځای نه لري نیکولسن ویلي موږ به تر هغو چې د افغانستان خلکو او دې سیمې ته ګواښ وي په هغوی پسې یو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامی نن د کندهار په 215 اتل قولي اردو کې له یو شمېر افسرانو سره وکتل او په پوځ کې د اصلاحاتو ژمنه ورسره وکړه بهرامی وویل چې د ملي اردو په لیکو کې به د اداري فساد سره مبارزه وشي او چارې په مسلکي خلکو ته وسپارل شي
چې موږ اساسي په کار کوو هغه موږ سلور کلن انکشافي پروګرام د ملي اردو هغه کې دو ډیر مهم ټکي شته چې موږ تاسو خاص قطعات یعنی کماندوز وکنه که دخته رضایی پریجده وقتونو که دوچندکی ایمون گلتاسو هوایی زوک که بسار توگه انشالا ودو انکشاف مونه
د ازادي رادیو خبريال چینن په دغه غونډه کې وایي د کندهار والی غوښتنه وکړه چې د قولي اردوګان او صلاحیتونه زیات شي په کندهار کې په ورستیو کې پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو حمله ډېرې شوي دي او په افغانستان کې نن د کوچنیانو د فلج یا ګزرن پر ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې په دې درې ورځنی کمپاین کې به زرګونو ماشومانو ته د پولیو د کوچنیانو د فلج پر ضد واکسین ورسیږي ښاغلی فیروز وویل هلمند او کندهار لا هم هغه ولایتونه دي چې د فلج یا ګزرن له واکسین ماشومان تر یوې حده بې برخې پاتې کیږي په افغانستان کې سږ کال هم د پولیو شپږ نوي پېښې ثبت شوې دي افغانستان نایجیریا او پاکستان د نړۍ درې وروستي هیوادونه دي چې لا هم کوچنیان ګزرن وهي د ایران پارلمان نن حق قانون تصویب کړ چې د میزایلو جوړولو د پروګرام او د ایران د پاسداران انقلاب اسلامي ګارد بودیجه زیاتوي د ایران پارلمان دا پریکړه د امریکا له لوري د بندیزونو په جواب کې کړې ده د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د پارلمان غړو نن وویل چې د امریکا د تروریستي او ماجراجویانه کارونو پر ضد قانون یې تصویب کړ او وایي چې د پارلمان یو شمېر غړو حتی د مرګ پر امریکا نارې هم وکړې د ایران دولتي مطبوعاتو د پارلمان د رئیس علي راریجانی په حواله ویلي چې امریکایان باید پوه سي چې دا د ایران لوري لومړی ګام و ایرانی ژورنالیست ساسان عقایی د ناڅرګندو دلایلو او تورونو پر اساس نیول شوی دی. عقایي په ایران کې له اعتماد ورځپاڼې سره کار کول. په ایران کې د اپوزیسیون ویبپاڼې کلمه ویلي چې عقایي پرون غرمه په تهران کې امنیتي ځواکونو نیولی دی. د رپورټونو په حواله امنیتي ځواکونو د عقایي کور هم تلاش کړی او په ایران کې د ایون زندان ته یې لېږدولی دی. په پاریس کې د مطبوعاتو د څارنې ادارې بې سرحد خبریالانو ویلي چې ایران په نړۍ کې د مطبوعاتو د کارکونکو لپاره له 50 سترو زندانونو یو دی. د ادارې د رواني میاشتې په پیل کې ویل چې لس ژورنالیستان او لس تنه نور کسان چې د مطبوعاتو سره یې همکاري کوله په وروستیو کې په ایران کې نیول شوي دي. او د بې سرحد خبریالانو نړیوال سازمان د آذربایجان پر حکومت نیوکه کړې چې په هغه هیواد کې پر روسي خپلواک خبری آژانس توران یې د مالیه نه ورکولو په تور تعرض کړی دی. توران خبری آژانس د جمعې په ورځ وویل چې چارواکو تور ورباندې لګولی چې له 2014 میلادي کال راهیسې د خپلو عوایدو په اړه حکومت ته دقیق معلومات نه دي ورکړي. توران خبری آژانس ویلي چې د آذربایجان حکومت 60,000 امریکایي ډالر هم ورڅخه غوښتي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل وړاندې په مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ له هم د طالبانو په ولکه کې ده او د جوزجان د پاخچي ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د دغه دوه ولسوالۍ له وروستي امنیتي حاله مو خبرو.
اگه مایه نکنن پرسیداله که در غرباچه هم تک نمی کنم که دادی چهار تا دیگاه با اتحاد یارم.
اطلاعاتو تا ده لسرسی ملی استراتیجی نن اعلان شوا.
در عوض منابع مالی، بشری و سایر امکانات تخصیص بدن تا تطبیق قانون و مقرره های دسترسی به اطلاعات یک جامعه عمل بکشه.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي په پام کې ده چې تر راتلونکو څو میاشتو د کابل په للندر سیمه کې د شاتوت د اوبو د بند چارې پیل شي او په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم د سترې محکمې پر روسي پریکړې سخت انتقاد وکړ. نور موضوعات مو هم درته چمتو کړي. هیله ده چې تر پای را سره ملتیا وکړي. رازو د مجلې لومړی مطلب ته قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په پیل کې ویل چې د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ او همداراس په د اقچی ولسوالۍ له وروستي امنیتي حاله مخبرو د فاریاب غورماچ ولسوالۍ ریپورتونه خبره شول چې د ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې ده. ولله هم د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په ولکه کې دی. همداوس له فاریاب څخه د ازادي رادیو خبريال رحمت الله ریحا سره د ټلیفون په لیکه وصل شوې او روسي جزئیات بل دوی څخه پوښتو. ریحا صاحب سلام وړاندې کوم، مهرباني وکړئ روسي جزئیات له قدرمنو اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامات باشید همکار عزیز. قسم شما اشاره کردین امروز حوالی ساعت 11 بجه 10 بجه بین 11 مرکز ولسوالی غرماش سقوط کرد و تا به حال قسمی که مقام های محلی غرماش میگن اونا به خاطر کمک یک سلسله پیشنهاد را به مرکز کرده بودن از طریق هوا اکمالات صورت گرفته و به گفته ولسوال غرماش عملیات وسیع تا هنوز صورت نگرفته، اما نیروهایی که در اونجا بودن اونا به حالت مقاومت هستن و مرکز ولسوالی و قماندانی امنیه فعلا و دست طالبا قرار داره و به گفته این مقام ها قرار است فردا و یک سلسله اقداماتی که تا هنوز مشخص نیست اونا یعنی نگفتن در رابطه با اجرای عملیات، اما این قرار است فردا اقدامات عمده صورت گیره از طرف نیروهای امنیتی.
ریحا صاحب د روسي مرګ ژوبلې په اړه کرته وایست او بل موضوع دا چې ځینې رپورټونه خبره شول چې په دغه ولسوالۍ کې عام خلک له جدي ستونزو سره مخامخ دي، په دې اړه هم کرته وایست.
بله، به گفته مولوی عبدالله وافق ولسوال غرماچ حدود 3,000 خانواده که در اطراف و اکناف مرکز ولسوالی اینا منازل رهایی رشی داشتن و اونجا زندگی میکردن از طرف طالبان در روز قبل کوچانیده شده و منطقه تخلیه شده بوده و این افراد این خانواده ها در روستاهای نسبتا امن ولسوالی غرماچ و در زیر درخت ها و اینجا جا با جا شدن و به گفته ولسوال این خانواده ها به آب آشامیدنی صحی و همچنان غذا و خیمه اشدن نیازمند هستند و هیچ گونه اقدامی هم تا حال بر زنا صورت نگرفته از طرف نهادی و از طرف دولت هم.
بله رحصب کلند را تو پخپل د غورماچ ولسوالی د استراتیژیک موقعیت پر کرات لند معلومات را که چه پدیاره که دیشی لگو خاکی گی.
بله ولسوالی غورماچ به سمت غرب شهر میمنه موقعیت داره و ای در حدودا 10 کیلومتر از فاصله بین شهر میمنه ولسوالی غورماچ است و نزدیک همسایه نزدیک ولسوالی غورماچ بالا مرغاب است. ولسوالی بالا مرغاب که مربوط به ولسوالی و ولایت بادغیس میشه.
بله ډیر زیات مننه قدر منوریدونکو په فاریاب کې د ازادي رادیو خبريال رحمت الله رهاو چې د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوی په دې اړه وروستي جزئیات شریکول دوه ویل چې لا هم د عملیاتو د پیل لپاره ته چارواکو تر اوسه پورې څه نه دی ویلي او دای هم ویل چې 3000 کورنۍ چې په غورماچ ولسوالۍ شاوخوا کې دلته میشته وي هغوی له خپلو مینو بې ځای شوي دي او همداراز د دې ولسوالۍ مرکز لا هم د طالبانو په ولکه کې دی. قدر منوریدونکو همداراز د جوزجان پاکچی ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستی ده. په جوزجان کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې خلک له سیمې څخه د تېښتې په حال کې دي خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې یاد ولسوالۍ له وسلوالو پاکه کړي. په جوزجان کې سیمه ایزو امنیتي چارواکو د ازادي رادیو له خبريال سره په خبرو کې ویلي چې کدغه ولایت ته البته د جوزجان د اخچی ولسوالۍ ته الته تازه دمې ځواکونه ورونه رسیږي نو الته جګړه شدید روانه ده او کېدای شي دغه ولسوالۍ هم سقوط شي خو تر اوسه پورې وروستي جزئیات دادي چې لا هم په دغه ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو تاسو مو غکله ازادي رادیو څخه اوري اوس هم رازو فاطمه طالبو ته اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسون اطلاعاتو ته د لاسرسي ملي ستراتیژي اعلان کړه. دغه ستراتیژي لمخې اطلاعات د خلکو حق ګڼل شوی چې باید ورته پوهاوی ډیر وړتیا بل وړي او غوښتنې ځواب شي. جای رئیس عبدالعبدالله په دې جوړې شوې غونډه کې وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ډیرو ستونزو انکار نشي کولی خو حکومت په دې برخه کې همکارۍ ته ژمن دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له توشیح رئیسې بیا تر اوسه د قانون تطبیق د تمې مطابق نه و. ښاغلی عبدالله چې د یکشمې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د ملي ستراتیژۍ پرانستې غونډې ته خبرې کولې وویل دا کار تر ډیره د ځینو ادارو د مطبوعاتي دفترونو لخوا چې وړتیاوې یې لوړېدو ته اړتیا لري سخت شوی دی.
قانون توشیح شد و همونطوری که میبینیم هنوزم
دی وی دا قانون توشیح شو خود روسه وینو چې ستونزه شته. موږ د ملي وحدت حکومت لخوا د څارنې کمیسون ته ډاډ ورکو چې په دې برخه کې به ستونزې په ګډه حلوو. په مالی او نورو برخو کې ستونزې وې او کارونه د تمې مطابق مخته نه دي تللي. خو ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې دولتي ارګانونه مکلف دي چې اطلاعات ډلبندي او تر خلکو یې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسون د یکشنبې په ورځ د یاد قانون د تطبیق لپاره خپله ملي ستراتیژي اعلان کړه. د دغې ستراتیژۍ له مخې مسؤولین حساب ورکوونکي او عام خلک دا حق لري چې اطلاعات ترلاسه کړي او کمیسون مدني ټولنې او رسنۍ باید ترمنځ د پله رول ولوبوي. حقوق ته نه پوهاوی د لوړتیا او لوړول او غوښتنو ته ځواب ورکول د دغې ستراتیژۍ نورې برخې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په 1393 لمریز کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح او د نافذېدو حکم یې ورکړی و. دا قانون په شپږو فصلونو او 22 مادو کې راغونډ شوی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسون یې اوس پر ځینو مواردو د تعدیل ټینګار کوي. د دغه کمیسون مشر اکرام افضلی د نوي ستراتیژۍ د معرفي غونډې ته وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د تطبیق لپاره په ټوله کې یو بدلون ته اړتیا ده.
به خاطر تمام بخشا
دی وی په ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د دولتي او عامو بنسټونو مشران باید خپل مسیر بدل کړي. هغه داسې چې بشري مالی او نورو برخو ته اجازه ورکړي چې د اطلاعاتو قانون ته عملی بڼه ورکړي او په دغه شان د پویل وړولې وړتیا ده چې موږ به د کمیسون له لارې دا کار وکړو.
یک جامع عمل بکشه.
د اطلاعات و فرهنګ وزارت بیا په دې باور دی چې د قانون له توشې سره سم افغان حکومت اطلاعاتو ته پر وخت د لاسرسي په برخه لیوالتیا ښودلی او ورته ژمن دی. خو د چارواکو په وینا یو شمېر ستونزې د دغه قانون د تطبیق پر وړاندې خنډ جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت اداري مرستیال سید مژګان مصطفوي دې غونډې ته وویل په اکثرو ادارو کې د اطلاعاتو د رسونې مرکزونه نه دي جوړ شوي، د دولتي ادارو ویبپاڼې سمې نه دي فعاله او هغه مرکزونه چې یادې څانګې هم لري سم فعالیت نه کوي.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غږ د آزادی رادیو له مخمنې خبری مجلې څخوري. اوس هم ورزو قندهار ته د افغانستان دفاع سرپرست وزیر چنن قندهار ته سفر کړی وو. هلته ویلی چې په درویشتو ولایتونو کې جګړه روانه ده او نه ولایتونه له سخت امنیتي تهدید سره مخامخ دي. د تورن جنرال طارق شاه بهرامي سره قندهار ته په دغه سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي هم ملتیا کوله. تفصیل کندهارا د محمد صادق رښتینی په را لګل شوی راپور کې ورو
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر تورن جنرال طارق شاه بهرامي د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو د وسلوالو طالبانو ورستوي حمله ته په اشاره وویل چې د سرتیرو د تلفاتو سره سره وسلوالو طالبانو ته غاښماتونکي جواب ورکول سوي. تورن جنرال طارق شاه بهرامي چې په 215 متل کې اردو کې د ملي اردو سرتیرو ته وینا کول وویل دا مهال وسلوالو طالبانو په دروشت ولایتونو کې جګړه پیل کړې چې نه ولایتونه په سختو حالاتو کې دي.
همین لحظه کې به با شما صحبت میکنم. د 23 ولایت افغانستان متاسفانه جنگ جریان داره و د 9 ولایت شدیدترین جنگ داره. منصوبین دلیر نیروهای امنیتی و دفاعی پشت سر میگذارانه.
د ملي دفاع سرپرست وزیر دغه راز په خپلو خبرو کې د افغان پوځ د بنیادی کې دوژمنه وکړه. د ویل د ملي والی حکومت د یو داسې اردو د جوړولو هڅه پیل کړي چې له فساد خالی وي او هل کسان پکښې ګمارل سوي وي. د نوموړي په وینا دا غوښتنه د افغانانو تر څنګ د نړۍ د هغه هیوادونو ده چې د بروکسل په کانفرانس کې د مرستې ژمنه کړې. د ښاغلي بهرامي په خبره د دې لپاره یې 4 کلن پلان جوړ کړي چې له مخې په پوځ کې ځانګړي ځواکونه 2 برابره کیږي او هوایي ځواک پیاوړی کیږي. د څرګند کړي چې دا پلان د افغانستان د پوځ او د افغانستان د ساتنې تضمین کوي.
چې موږ اساسي په کار کوو هغه موږ سلور کلن انکشافي پروګرام دی ملي اردو هغه کې دوه ډیر مهم ټکي شته چې موږ او تاسو خاص قطعات یعنی کوماندوز وکړو. د دفتر رضایی په نږدې وختونو کې دوه چندکی او موږ او تاسو هوایي ځواک په بیساره توګه ان شاء الله وده او انکشاف مومي. چې موږ په سلور کلن پلان باندې
کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا د دفاع له وزیر څخه وغوښتل چې په ولایتونو کې دي د کلی اردو صلاحیتونه زیات کړي ترڅو هغوی د وسلوالو پر ضد پر وخت اقدامات وکړي.
موږ یو هیله چې زما د جناب وزیر صاحب ته او د وزارت دفاع د ټیم څخه دا خطا ده چې یو څه صلاحیت خپله دا د کلی اردو رهبرۍ ته ورکړي څو دوی وکولی شي چې خپل تعینات
د تورن جنرال طارق شاه بهرامي سره کندهار ته په دغه سفر کې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی هم ملګری دي. چارواکي وایي چې کندهار ته د دغه لوړ پوړو امنیتي مسؤلینو د راتګ هدف د امنیتي وضعیت ارزیابي کول دي.
قدر منوریدونکو کلیوی خو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې افغان ځواکونه د دې توانایي لري چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې چې جګړو زور اخیستی د دې د فکولو توان لري. خو په قندوز کې د ولایتي شورا ځینې چارواکي وایي چې لا هم د دې ولایت عمومي لارې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او وسلوال مخالفین هر وخت کولی شي د قندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې سړک ته راووزي او موټرونه تلاشي کړي. تفصیل له سیمې څخه زموږ د همکار اجمل آرین په ریپورت کې.
د کندز ولایتي شورا د کندز تخار پر لوی لار لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي. که څه هم د کندز د ښار امنیتي وضعیت ظاهرا آرامه بریښي، خو د ولایتي شورا غړي وایي چې لا هم د ښار په نږدې څنډو کې همداراز د کندز تخار پر لوی لاره کې امنیتي ګواښونه موجود دي او دغه مسلې د دې ولایت خلک یې خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل د حضرت سلطان سیمه د کندز تخار د لوی لارې لپاره یو دفاعي کمان و، خو دغه سیمه دولت ونه ساتله او خوشې کړه. نو له کبله اوس مهال د کندز تخار همدارنګه د کندز شیرخان بندر لوی لارې د طالبانو د ګواښ لاندې دي او پر دغو لارو د تګ راتګ پر مهال خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی صفي الله میری بیاوی چې په دغه ولایت کې روان امنیتي وضعیت د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د نه همغږۍ له کبله رامنځته شوی دی.
اما هنگی بین
نیروهای امنیتی وجود نداره. په کندز کې روان وضعیت د سیمه ایزو چارواکو ترمنځ د نه همغږۍ له کبله رامنځته شوی دی، ځکه دوی عملیاتونه ترسره کوي خو د تصفیه شویو سیمو ساتلو ته پاملرنه نه کوي، ځکه امنیتي ارګانونه په خپل منځ کې همغږۍ نه لري. بلخوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی د ولایتي شورا د چارواکو دغه څرګندونې بې اساسه بولي، زیاتوي چې د افغان ګډو ځواکونو د کندز څخه د لویې لارې په اوږدو کې د ډاډمن امنیت په خاطر ګرځنده ګزمې جوړې کړي دي. د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې زموږ امنیتي پوستې فعاله دي. اوس مهال د کندز تخار همدارنګه د علي آباد خان آباد لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې دي او کوم جدي امنیتي ګواښونه موجود نه دي. د ولایتي شورا غړي د کندز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د دغې لارې په اوږدو کې د تلپاتې امنیت په خاطر د سړک دواړو خواو ته کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي. همدارنګه د دغې لارې په نامنو سیمو کې یو شمېر نوې امنیتي پوستې هم جوړې کړي، څو خلک د تګ راتګ پر مهال د خطر احساس ونه کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په سوداګریز راکړه ورکړه او ترانزیت کې زیاتوالی راغلی او تمه ده چې د لا پراختیا په هدف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې ازبکستان ته سفر وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به ازبکستان سره د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراخولو په هدف په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر وکړي. دغه وزارت وایي مسافر قوقندی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې ښاغلی غنی ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال د برېښنا، ریل پټلۍ او په یو شمېر نورو برخو کې بیلابیل سوداګریز تفاهم لیکونه لاسلیک کړي.
په نږدې راتلونکي ولسمشر ازبکستان ته سفر ولري. د ازبکستان سره نږدې په شلو موافقتنامو موافقه کړې یو چې هغه د تجارتي او ترانزیتي په برخه کې، د برېښنا په برخه، د تحصیلات عالي په برخه کې دی او د اورګاډي پټلۍ برخه کې چې هغه نهایي شوی دی. زه مطمئن یم چې په څو کاله کې زموږ راتلونکی د ازبکستان سره $1 میلیارد نه جګېږي.
که څه هم مسافر قوقندي ازبکستان ته د ولسمشر غني د سفر په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې په سوداګریزه برخه کې به دا له لاسته راوړنو ډک سفر وي. د ده په خبره په راتلونکو کلونو کې به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ ترانزیت او سوداګریزې راکړې ورکړې کچه باندې $1 میلیارد ته ورسیږي. د وای اوس مهال افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان سره په مجموعي ډول په کال کې $2.4 میلیارد سوداګري زره کړه ورکړه لري. د خاغلی قوقندی په خبره افغان حکومت ملي ګټو ته په پام سره له ټولو هیوادونو سره سوداګري زره کړه ورکړه لري او هڅه کوي چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په کتو په دې برخه کې سالم رقابت رامنځته کړي. د نوموړي پر وینا له ګاونډي هیواد پاکستان سره اوس مهال سوداګري زره کړه ورکړه په کال کې له شاوخوا 3 میلیارد څخه 1.15 میلیارد ډالر ته راښکته شوی چې 900 میلیونه واردات او 600 میلیونه صادرات دي. افغانستان اوس مهال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب لري چې لمخې کولای شي د نړۍ له 130 هیوادونو سره سوداګرۍ او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار دا ژمنه کړې چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ په یو سوداګریز پول بدل کړي. ولسمشر ویلي چې اقتصادي پراختیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو پرمختګونو لپاره اړینه ده او د اقتصاد په غوړېدا کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین له ازبکستان سره د ترانزیت او سوداګري زیاتې ورکړې ډیرېدل یو مهم اقتصادي اقدام ګڼي وای. په دې سره به افغاني صادرات چې په منځنۍ اسیا کې ښه بازار لري په ډېری اسانۍ سره د هیوادونو ته ورسیږي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موږ دې ته خوشبینی یو، موږ ته نږدې ترین لار مرکزی اسیا ته او چین ته او حتی روسیې ته، خصوصا زموږ د صادراتو لپاره ډېر باهمیت ده. زمونږ تازه میوه او وچه میوه همدارنګه غالۍ او سبزیجات په قزاقستان کې په روسیا کې بیلاروسیا کې ډېر لوی مارکیټ لري. زه امیدوار یم چې د پلان له مخې نه ټول مسایل په سمه توګه ترسره شي.
ښاغلی الکوزی وویل چې ازبکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان تجارتي شریک پاتې شوی او په دې هیواد کې د نوې رهبرۍ په رامنځته کېدو سره د سوداګریزې پراختیا هیله مندي زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی هم د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریز راکړه ورکړه ګټوره بولي، خو ټینګار کوي چې د ځان بسائنې تر ټولو مناسبه لار دا ده چې په کور دننه فابریکې جوړې او کورنیو تولیداتو ته وده ورکړل شي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي په پام کې ده چې تر راتلونکو څو میاشتو د کابل په للندر سیمه کې د شاتوت د اوبو د بند چاره پیل شي. د دغه وزارت وایي عبدالبصیر عظیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پر دغه په بخښنې سره د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه بند 215 میلیونه ډالر راګیږي چې هندوستان او نړیوال بانک یې چمتووالی نیولی. دغه بند چاراسیا په ولسوالۍ کې د کابل سیند په یوې برخې جوړیږي چې د څښاک 150 متره مکعب اوبه او 15 میګاواټه برېښنا به هم تولید کړي. تفصیل د خان محمد سینګ په راپور کې.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې پر کابل سیند به د شاتوت د بند له جوړېدو سره تر ډېره د سکاک د پاک اوبو په برخه کې د کابل د اوسیدونکو ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بند د ډیزاین چارې وروستۍ شوې او هندوستان او نړیوال بانک چمتو دی چې پانګونه پرې وکړي. د ده په خبر افغان حکومت هیله مند دی چې د دغه بند جوړولو چارې ژر پیل شي.
ما امیدوار هستیم هر چه زودتر کشور هندوستان در قالب یک تفاهمنامه رسمی
مونږ هیله مند یو چې هندوستان ژر تر ژره د رسمي تفاهمنامې لمخې د دغه پروژې کار پیل کړي. دا 15 کلنه او لوی پروژه ده. له هندوستان څخه مننه چې تل یې په لویو پروژو کې پانګونه کړې ده. په راتلونکو څو میاشتو کې چې له هندوستان سره رسمي مذاکرات وشول د پروژې کار به پیل شي، ځکه چې د ډیزاین چارې مخکې شوي وي.
د شاتوت بند د کابل ولایت د چار آسیاب په ولسوالۍ کې د کابل سیند پر یوې برخې جوړیږي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې پر دغه بند 215 میلیونه ډالر لګیږي او په 15 کلونو کې به جوړ شي. دغه وزارت وایي یاد بند به 150 متره مکعب اوبو او له 215 میګاواټو پورې برېښنا تولید کړي. دا وزارت وایي د کابل بیلابیلو سیمو ته به د دغه بند د اوبو لیږد د څښاک د اوبو په برخه کې د کابو 2 میلیونه کابلیانو ستونزې هوارې کړي. د دغه بند د ډیزاین چارې شپږ میاشتې مخکې یو ایراني شرکت ته سپارل شوي وې. د یادونې ده چې د کابل اوسیدونکي به د روان کال تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د شاو عروس د بند له اوبو څخه چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې جوړیږي هم ګټه واخلي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې دغه بند چې 100 متره لوړوالی لري 1.2 میګاټه برېښنا به تولید، کابو 15,000 هکتار ځمکه به خړوبه او کابل ښاریانو ته به د څښاک 15 میلیونه متره مکعب اوبه برابرې کړي. بلخوا د نغلو د برېښنا بند چې بیا رغول شوی د 15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغه بند له جوړېدو سره به تر ځمکې لاندې اوبو ته د کابل ښاریانو اړتیاوې تر ډېره ځایه راکمې کړي. له دغو کارپوهانو څخه امین فرهنګ وایي د شاتوت د بند جوړېدل به ګڼو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
میتونه کې برای کابل کې منطقې صنعتیش مخصوصا با آب ضرورت داره.
دا کولی شي کابل ته چې صنعتي سیمه یې اوبو ته اړتیا لري یوه اندازه اوبو برابرې کړي، او په ځانګړې توګه د څښاک اوبو چې په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي له امله ورځ په ورځ کمیږي د خلکو ستونزې اوارې کړي. له دې سره چې فابریکې فعال شي ځوانانو ته به د کار زمینې هم برابرې کړي په دې شرط چې ژر او ګټه ترې واخیستل شي.
د اوبو برېښنا وزارت وایي د شاتوت بند پروژه د اوبو په برخه کې د کابل ولایت تر ټولو لویه پروژه ده چې له بشپړېدو سره به 4,000 هکتار کرنیز ځمکې ته اوبه ورسیږي. ښاغلی فرهنګ وایي د کابل ښار نفوسو ته په کتو سره دغه بند کافي نه دی او افغان حکومت باید د اوبو د نورو بندونو لکه د غوربند او پروان د بندونو جوړولو ته چې د کاریزي میر په سیمه کې بهیږي هم تدابیر ونیسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې تاسو هم واوریدل چې نن اطلاعاتو ته د لاسرسي ملي ستراتیژي اعلان شوه. د دغه ستراتیژي له مخې اطلاعات د خلکو حق ګڼل شوی چې باید ورته پوهاوی ورکړل شي او په دې برخه کې وړتیاوې لوړې شي. په همدې اړه د کابل یو شمېر ښاریانو له ازادي راډیو سره خبرې کړي چې په ګډه یې اورو.
د اطلاعاتو ته لاسرسی د حکومت دا خو ډېر یو ښه کار دی. باید حکومت مخکې دا کار عملي کړی وي تر څو چې د خلکو خبرې حکومت ته رسېدلې وي، ځکه حکومت د خلکو نه جوړ دی او خلک چې څه وایي باید هغه حکومت ومني، ځکه چې حکومت باید د خلکو لپاره هغه زمینی مسایدې کړي چې د خلکو په خوښه باندې.
قانون فکر نه کوم چې د دولت قانون مختم ویشي او یا تطبیق ولې دی خپل قانون شکنه دی د سره رانیولې تر د لاندې پورې قانون شکنه دی خپل دی قانون نه عملي کوي شي او نه د او پر غریب بیچاره باندې تطبیقي لکه ما او تا او د نور خلکو باندې کوي شي. اما فکر نه کوم چې دا شي قانون جوړ کیږي چې دا خلک جن خوشاله وي غریب خلکو باندې عملي کیږي او د نور باندې ولکه چوکه په کیسه کې یې سنه وایي.
قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې په خبري مجله کې راټول شوی مطالب همدلته پاتې ورسېدل. تر بیا مو پاک الله ملشه.